آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند نو ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل سو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاست کې په کابل کې وفات سو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دې د لاسرسي قانون جوړ او پلی دې کړي او خبریالانو ته دې په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرینو اخره پختو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلرزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه نو مارګلې پکنده وړو لې اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زال تلاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که ملگرو ویچی را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که و بیاد آغین و رستو چرین و مونگو اسی و ملگری را تولیدو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده دیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پداغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم چرین وصف پوره اغا ودان ندر لوی لوستر سر سمینارونه و که کتابونه چپ که او وصم لگیا ده کار که زما کتابونه چې دی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلی ځلې، او یو دی هشام بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې دی نو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی وه، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او هشام بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې په 2016 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغه کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی م، او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانانو هم دي را سره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنه مسستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کی وانو کرم، کار خود پر دور سر خپل کو، او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بل واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نستی دي، تاسو په یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه، نو هغه هم شته د کام چې رینو کام چې په درد باندې څوک درمن نه، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ره که نه چې یو دی خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته وي که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کړم که نه، نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی، نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي، جماعتات دي که نه، څونه سیزونه چې دي، دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انځورګري، نو دی چې کم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د د دې مختلفو روحونو او د دې خپل هغه په هغه فن کې د رکی نو هغه روح کوله نور انسانانو په رکی نو هغی هغه شی احساس کی لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه دردي د روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په هغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد یې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوسته نه کوي پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو امید بابا شو کاظم خان شیدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کې مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تویومه خپلې اوښکې په خیراج کې درکوم خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانومه خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمې بلومه خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګومه خپلې اوښکې او خدایا سیال مې کړې د سیالو سره سیاله په سوکړه کې ورومه خپلې اوښکې او زه خو نور د سحر نه یمه شاعر یم زه خو نور د سحر نه یمه شاعر یم چې د ګله بیلومه خپلې اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکاره زه د ژوند په لار روان یم افکاره که فکر خوروومه خپلې اوښکې
افکار سه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم درنه اورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلی زبردست پوښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه غا لوسته چې کوم وکي خنه هغه په خپل دنه چې راغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه داغه نکل نکل لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو راغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې راغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که هغه دغه کوي نه دې ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وی که نه نو کفرس که خیال هغه سره نوی نه وي او هغه سره الفاظ هم نوی هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ور سره صرف دغه کتابونه نه دي، په کار داره چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه کتابونه دي، اوس پښتو کې هم شته که نه، نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي، نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه، ناغام د شعر په باره کې پورا دغه یو ډېر آسان کتاب دی. بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی ډیر سیزونه خدا را چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پختو، نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي، هر څه په چیرېنو په محنت کېږي، چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي، تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې دی ښه افسانه دې ولیکي، ناول دې ولیکي. د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی، او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه، او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري، خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده، پام یې زیات دی.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی، ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، مینه 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 شه مجنون یم، ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو، ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم، او سوری در سره په لار روان یم، سوری در سره په لار روان یم، زه خو ستا ملګری نن پرون یم، او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم، او غم زما ملګری د ژوندون دی یار، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، او نور به د سحر ګلې سنگ وینم، نور به د سحر ګل سنگ وینم، ورک چې ستا د زلفو په افسون یم، او ګل ګل به دې د سڼې شم افکار یم، ګل به دې د سڼې شم افکار یم، خیر که ستا د لاسه په کلون یم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو، یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو، یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې، او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده، او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولی، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوی څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل پاړه دی مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول دی فیل په کشف لګیا دی. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدل اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوه که دوی لحقیقت سخه پردی دی، یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی ببرخی دی. دا سنه ده طول پا دقی تجربه که گردون لری، ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پارا یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا، آغا وپنزوی، آغا تا دی لیک شکل ورکا، او آغا لنورو سر شریکا. پا دی تو گبه دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری، او حقیقت بر تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود بی، او مو گبه همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او تی ټپز 1000 جانان ستاسو غدری شیری ټول گی دی چ ډیره مخ کی چاپ شوی دی. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی، وجه څه واینی چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سوم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې دی د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دی او دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړ دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویاتو ته متوجه شي، خپل معنویات لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویات پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز له غوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز له غوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارز مکو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دغه شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې موټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسې ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړ چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته پخه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبر رانغله، سیاسي خبر رانغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغله کرا نغله. اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې مې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاد په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم به ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړه کا، زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زړه کا زما ځان بدل کا. نه مونږ خاط شو نه هم د چا آباد تفریخوت، نه مونږ خاط شو نہ ہم دے چا باد تفری ہو. یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا. بید ارمان دا جنازو صادق سو پکی، بید ارمان دا جنازو صادق سو پکی، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا. یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا. خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا.
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بلاوا، ما تا دا خپل نصیب معلوم
ریدون کو دا آزادی رادیو مجلې د پای پاشې بو کې مو په خدای سپارم. تر بیا خو وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستی، می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی، دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے، دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے. شخواز زنب مایم تا مساز، زمو قامیم تا مصوری زا آهان تا می آواز، خلم بای زگی شم زا پتن تا می پرواز، زم مجنون تا می جنون یه سمہر تمی ممتاز، سمجھن تمی جنن یہ سمہر تمی ممتاز. دادا کو می پیالے بھنگ چنا شیخ کی مستی، دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نصیب. زماد جنون دازے ہم نازم یہ ہم نظم تو هم سوز و هم گدازیم تقبلات می کافایم امر جا در دنیا زیم زلکوں میں پنا تشتم چھے انجام تمی آغازیں زلکوں میں پنا تشتم چھے انجام تمی آغازیں دادکوں میں پیالے بن شنا جیب کی مستی دادکوں میں نغمے شن کشاواز کی مستی